ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د ګل روز د کال 2023 سپتمبر د میاشتې شلمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پینې میو په واشنگټن ډی سی کې د اتوار روز د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې د تازه شپه په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د افغانستان سرخار کابل نه 213 تنا نور هم په چارټر تیاره کې قطر ته رسول شوی دا خبره د قطر یو چارواکي د اتوار په ورځ کړي د پاکستان واکمنه تحریک انصاف ګوند یو وار بیا د الیکشن کمیشن د مشر پر رویه تحفظات څرګند کړي او د اطلاعاتو وزیر په د مخالفه ګوندونو سره د ملګرتیا تور پورې کړي او د پاکستان په لوی وړو خارونو کې بعد نن د پولیو پر ضد 15 ورځنۍ د واکسینو ورکولو کمپاین شروع کیږي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان سرخار کابل نه 213 تنا نور هم په چارټر تیاره کې قطر ته رسول شوی دي دا خبره د قطر یو چارواکي د اتوار په ورځ کړي پس له هغه چې 13 میاشت ټول امریکایي عسكر له افغانستانه ووتل د بهرنیو شهریانو د انخلاکار مشکل شوی وو او بیا د شخصي شرکتونو هوایي جازونه په کرایه واخستل شول چې افغانستان کې بهرنیانو د هغو اتحادیان بهر هیوادونو ته وباسي د 13 میاشتې راهسې د څلور متیاره ده چې د طالبانو د واک لاندې افغانستان نه د امریکا او یورپ وګړي او د هغو افغان اتحادیان قطر ته رسېږي د قطر د خارجه وزارت یوې مرستيالي لولوات راشد الخاطر په خپل ټوئیټر لیکلی چې په دې څلورم جهاز کې چې د قطر ایرویز تیار وا په کې د جرمني بلجیم آیرلند کینیډا فرانس اټلی برتانیې فنلند او د نیدرلند وګړي سوار وو یو بل قطري چارواکي بیا ویل دي چې په دې تیاره کې 216 دیش مسافر لیګل شوې دي چې د اگست یو دیرش مې راهسې یعنی فاصله هغه چې امریکا او اتحادیان یې ټول لکابل او تل دا تر ټولو لوی شمیره خلک وو چې په یو جهاز کې د افغانستانه قطر ته ورسېدل د قطر دغه چارواکي زیاته کړي چې قطر به په افغانستان کې د تک را تک یقیني کولو لپاره د نړیواله شرکتونو سره خپل همکاري جاری ساتي او په دې اړه به هلته د مختلفو اړخونو سره هم په دې باندې کار کوي چې د افغانستان عمومي پرمختګ لپاره هم لار هوار شي یاد دی وی چې له افغانستانه په تازه چارټر شوو وایي جهازونو کې قطر تړل شوی کسان په سرخار دوحه کې ساتل کیږي دوی یعنی غیر افغان وګړي به د یوې مودې وروسته خپل ملکونو ته او افغان اتحادیان به د نوې ژوند د پایلولو لپاره دریمګړیو هوادونو تر سوال کیږي د پاکستان واکمنه تحریک انصاف ګوند یو وار بیا د الیکشن کمیشن د مشر پر رویه تحفظات څرګند کړي او د اطلاعاتو وزیر په د مخالفه ګوندونو سره د ملګرتیا تور پورې کړي د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي راتلونکو انتخابونو باندې انتخابي اصلاحاتو په اساس کیږي او د دې علاوه بل کوم لار نه لري نوموړي د ساينس او ټکنالوژي وزیر شبلی فراز ترڅنګ په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته د وینا په وخت دا خبري کړې دي په انتخابي عمل کې د اصلاحاتو او د الکترونیکی ټکنالوژي په کارولو د الیکشن کمیشن لخوا د تحفظاتو سرګندولو ورسره د حکومت او الیکشن کمیشن ترمنځ تاوتریخوالي سی واشوې ده د اطلاعاتو وزیر ویلي الیکشن کمیشن په جاري شوی راپور کې د ټکنالوژي کارولو غټې پټی کړې او تش اعتراضات یې مخې ته راوړي دي د ویلي دي چې مخالفه سیاسي ګوندونه الیکشن کمیشن د خپل غټو لپاره کاروي په واچودري ویلي دي چې الیکشن کمشنر دې ځان د دغه شخړې څخه جدا وساتي او کدا سي نوي استفاده ورکړي او بیا د سیاست تراشي د حکومت لخوا دغه تورونو ته تر دې دمه د الیکشن کمیشن لخوا کوم جواب مخې ته نه دی راغلي خو د مسلم لیگ نون ګنوایاندي مریم اورنګ ویلی دی چې الیکشن کمیشن د حکومتي وزیرانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړي او وایي چې د تحریک انصاف حکومتي ګوند فاندینګ مقدمې څخه ځان خلاصول غواړي دی ویلی دی د آئینی ادارې مشر پر ضد داسې وینا کول د آئین سره غداری ده دی زیاته کړی دا چې حکومت د الیکشن کمیشن په آئینی غوښتنو نه پوهیږي د پاکستان په لوی وړو خارونو کې بعد نن نه د پولیو پر ضد 15 ورځنۍ د واکسینو ورکولو کمپاین شروع کیږي د نورو برخو په سیر بلوچستان کې به هم د ځایي چارواکو لمخه د صوبې په څلور دیرشو ضلعو کې تر سره کیږي شاوخوا 25 لکه د 15 کالو نه د کم عمر ماشومان ته به واکسین ورکول کیږي د پولیو مخنیوي ادارې صوبایي مشر ویلي دي چې د پولیو څاسکو ورکوونکو ته د امنیت ورکولو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي او په ګرده صوبه کې د لیویز او پولیسو نږدې 9000 عسكر ګمارل شوی دي د واکسینو کمپاین لپاره ګرد صوبه کې یو لزر 303 اتیا ډلې جوړ کړي شوی دوی وایي چې د نور کل په مقابل دی کمپاین لپاره زیات اسکر پر ځای کړي شوی د پولیو مخنیوي مرکزی دفتر چارواکي دی وریډیو ته ویلي د کمپاین لپاره تمام انتظامات مکمل شوی او د ځای چارواکو سره پلانونه برابر کړي شوی دی روس کې واکمنا یونایټډ رشیا پارټۍ د دریو ورځو پارلماني ټاکنو کې 13 ورځ د غیر رسمي نتیجو تر مخه وړاندې روانه ده او په داسې حال چې په ځینې ځایونو کې د مخالفه ډلو کاندیدان بریالي شوي تر دغه وخته صرف 14% د رای شمیرل شوې دي د روس انتخاباتو مرکزی کمیسون ویلي چې په شمارل شوو رایو کې 40% رای واکمنا ګونه خستې دي ځای میډیا اټکل کوي چې د وار په ټاکنو کې به واکمنا یونایټډ رشیا ګون 45% رای واخلي کوم چې د کال 2014 شو ټاکنو څخه کم رای دي په هغه وار واکمنه ګوند 45% رای اخستې وي په هیواد کې د بډو رشوتونو مالی درغلي او اولس په عمومي ژوند کې د بهتري نه راتلو پر سر د مخالفه غړي الکسی نیوالني لخوا د نیوکو په سبب مقبولتیا کې یو څه کمای راغلي دي الکسی نیوالني د وخت په جیل کې پراته ده افتدای نتیجې ښایي چې کمیونست ګوند څلې رويشت 20% رای په اخستو دویم لمبر باندې دي او ال ډي پی آر په 9% رای اخستو دریم لمبر باندې دي دغه دواړه ګوندونه په مهم موضوعاتو د واکمنه ګوند کلک ملاتړ دي
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
پدرمن اردن کو دوای صف امریکا ډیو رادیو سارانه خبرونه تقواګي او د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زدنن ورځ مهم راپور پلوتا د افغانستان سرکار کابل نه 213 تنان نور هم په چارټر تیار کړي قطر ته رسول شوې دي دا خبره د قطر یو چارواکي د اتوار په ورځ کړي ده په دې حق لبان نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار فواد لامه وړاندې کړي
پاس له هغه چې 13 میاش ټول امریکایي عسكر له افغانستان ووتل د بهرنیو شهريانو د انخلا چارې ټکنې شوې او بیا د شخصي کمپنیو هوایي جهازونه په چارټر توګه کرایه واخیستل شول چې افغانستان کې بهرنیان او د هغو اتحادیان بهر ملکونو ته راوباسي د 13 میاش رئیس د څلورمه تیاره ده چې د طالبانو تر واک اختیار لاندې افغانستان د امریکا او یورپ وګړي او د هغو افغان اتحادیان قطر ته رسوي د قطر د خارجه وزارت یوه مرسیاري لولوه راشد الخاطر په خپل ټویټر ولیکل چې په دې څلورم جهاز کې چې د قطر ایروی طیاره و د جرمني، بلجیم، آیرلند، کینیډا، فرانس، ایتلی، برتانیي، فنلند او نیدرلند وګړي هم سپاره وو د یو بل قطري چارواکي د خلی ویل شوی چې په دې طیاره کې 214 مسافر ولیکل شول چې د اگست د یو دیشمې راهیسی یعنی پس لغه چې امریکا او تاجان ټول له کابل ووتل دا تر ټولو لوی شمیره خلکو چې په یو جهاز کې له افغانستان نه قطر ته ورسیدل د قطر دغه چارواکي زیاته کړي چې قطر به په دې کوششونو کې چې افغانستان کې د تګراتک ازادي یقیني کړي له نړیوالو شریکانو سره خپل همکاري جاری وساتي او په همدې حال کې به حالت له مختلف اړخونو سره هم په دې کار وکړي چې د افغانستان د عمومي پرمختګ لپاره لار هوار شي بل پلو یو شمیر خزو پرون د اتوار یا یک شنبه په ورځ په کابل کې د خزو د چارو د مخکینی وزارت په وړاندې چې اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړی شوی دی مظاهره وکړه د اسوسییټډ پریس خبری ادارې ویلي چې دا خزي د وزارت مخې ته راټول شوی وی خو له یو سړي سره تر لفظي شخړې وروسته ولاړلې وای اعتراض یې لاس منټه وو دغه افغان خزو او نجونو د ازادۍ کار او تحصیل شعارونه ورکول د دوی په یو شعار کې لیکل شوی وو په کوم ټولنه کې چې خزه فعال نیوی هغه ټولنه مړې دي طالبانو د خزو چارو وزارت لوحه لری او پرځای د ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوحه جوړولې ده چې په دې کار سره د خزو د حقونو یو شمیر فعالان راپاریدلی او مظاهری کړی دي په یو بل اقدام کې شاوخوا ډیر شو خزو چې اکثریت یې د مخکنی حکومت کارکونکو وی په کابل کې د پټ ځای خبری کانفرنس ورکړی او له طالبانو څخه یې غوښتي چې د خوندزیو او دفترونو په ګډون عامه ځایونه د خزو په مخ خلاص کړي پاندیال کې د طالبانو د حکومت د کابل سرپرست خاروال حمد الله نعماني په خپل لومړي خبري کانفرنس کې د کاروالي لخیزینه کارکونکو و غوښتل چې تر امر ثانی پورې کارونو ته ولاړې نشي. طالبانو همداراز اعلان کړی چې په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو ټولګي جدا وي. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
زمونږ ټولونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو سم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
په افغانستان کې د افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلو وروسته د افغان مهاجرو مسلې ډیر سنگین صورتحال اختیار کړی دی. د افغانستان گاونډي ملکونه چې وړاندې نه پکې افغان ماجر پراته دي، نور ماجر د خپل سرحدونو نه راوړېدو ته نه پرېږدي. په دې موضوع د ایشیا ټایمز په تازه غړنه کې د پیښور د یو نامتو صحافي او لیکوال د اف ام شکیل یو ډیر تفصیلي معلوماتي ریپورت خور شوې ده. اف ام شکیل د خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو ترقیاتي پروګرام خبرداري ورکړې ده چې د افغانستان د کل آبادی 90% خلک دا وخت د غربت او د قحط د لاس د مرګ په خونه ولاړ دي. ریپورت لیکي چې د افغانستان قامي پیسې بند کړې شوې ده، د افغانستان د بنکاري نظام سخت فشار سره مخ دی او حکومت سره رقمونه مکمل ختم دي چې په خلکو کې ولګي. جاري سکړې کورونا وایرس او سیاسي اړیګړي حالات نور زیات خراب کړي دي. ریپورت لیکي چې 13 میاشت د افغانانو یو لوی بهیر د طالبانو د ویری د پاکستان بلوچستان صوبې سره لګیدلې سرحد سپین بولدک باندې ورمات شول، خو طالبانو او د پاکستان حاکمانو انچې د انساني خواخوږی په بنیاد هم دوی د پولي پورې غاړه پاکستان ته اوړېدو ته پرې نه خودل. خود میډیا په زینو خبرونو کې ویلې شوې دي چې په زورګونو افغان ماجرو پاکستان ته د اوریدو د پاره په سرحد ولار پاکستانو سرحدي سرکاري خلکو لا فیکس سلور نیم شل ډالر ورکل او ځان پاکستان ته پوري وستو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د کوټې دفتر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان سرحدي محافظان د ورځې خو صرف هغه افغانان پاکستان ته رانه نو توته پرېګدي چا سره چې صحیح سفري دستاویزات وي، خو چې شپشي نو هر قسمه افغانانو نه فی کس د سلو ډالرو په اخستو دویتا پاکستان ته د اوریدو اجازه ورکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن داوا کوي چې د طالبانو د کابل د نیوونه پسترو سپوري د شلو زرو نه زیات افغانان د سپین بولدک چمن په سرحدي لار پاکستان ته اوریدلي دي. په دوی کې هغه قیدیان هم شاملو چې طالبانو د افغانستان د جیلونو نه خوشی کړی دي. دغه کسانو د پاکستان سرحدي اهلکارو لا پرشوت ورکول ځانونه پاکستان ته اړول دي. اف ام شکیل خپل ریپورت کې لیکي چې د افغانستان د شیا هزارګانو لوی شمیر د چمن پولینه پاکستان ته اوریدل دي. په زرګونو افغان هزارګان دا وخت د کوټې په هزارا ټاون کې امام بارګانو کې پراتی دي. په هزارا ټاون کې کوټه کې د امام محمد باقر د امام بارګا لوی سکتر ډاکټر علي مدد ایشیا ټایمز ته ویلي دي چې دا وخت 200 تر 300 پورې افغان ماجر اورورد راځي او دا چې زموږ تنظیم د دې ټول دستاویزات تیاری. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن افسرانو ایشیا ټایمز ته دا هم ویلي دي چې په امام بارګاو کې پرتی ډيري افغان ماجري هغه زنانه دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت په مختلفو محکمو کې کار کولو، خو اوس دوی له افغانستان نه د وتو او پاکستان کې د پناه اخستونه سیوا بل چاره نه ده پاتې.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
افغانستان په حق لباندې راځو بل راپور په لوتا. په پاکستان کې د مدني ټولنې لوري د افغان کډوالو د وضعیت په حق لا یو انلاین بحث شوی چې پکې د کډوالو د ستونزو په باب خبرې اترې شوې دي. د ډیورډیو خبريال حمید سمسور په دغه د کوټې څخه تاسو ته تفصیل وړاندې کړي.
د مدني ټولنې لوري پاکستان ته د نو راغلو افغان کډوالو پاک باندې د انټرنیټ په ذریعہ باندې په دغه څیړن غونډه کې ل اسلام آباد، کراچي او ل تاشکند څخه برخوالو غډون درلودي چې کوربتوبې د مدني ټولنې فعال غړي محمد تاسین کولی. د پاکستان د خبريالانو د سازمان مشر شهزاد ذوالفقار وویل چې کوم افغان کډوال دلته پاکستان ته راغلي دي او دوی څوک خپلوان نه لري، هغه ل ډیرو سخت ستونزو سره مخامخ دي.
نو اصل مسله چې دی هغه ریفیوجی د پاره دی، کر سره یو شین لري چې په یو میدان کې چې دی هغه پرو دی د خوراک شین لري او دا د کورو والا د امسایګان یا یو خپل چې دی یو همدر د چې دی هغه ولار سی هغه روډي ورک ګورنمنت اف پاکستان دا وایي چې پالیسی نستا. ولې زما خیال دا معلومی جی چې پالیسی په دین استه پاکستان هم نغواړي چې ماجرین چې دی دا غزه خلک وزي او ماجر سي او دا یو انټرنیشنلی تاثر ولوي افغانستان کې چې دی حکومت نستا یا ناکامه سواله طالبان چې دی ظلم شروع کړی دی د جنگ خطره دی.
دا زاره کبلی سره اړرون کې د مدني ټولنې فعال غړي رائټ ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ فاونډیشن هما پولادی پر دې خبره باندې سخت خوشحالي څرګند کړله چې د بلوچستان حکومت تر اوسه وضعیت افغان کډوال ټول حیوانات بیرته ستانه کړل. لا حکومت څه قشتنه وکړله چې دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده او په دغه پیړنی زوز کې دوی په قانون کې لږ نرمي راولي. وما پولادی وویل چې ماده چې ماشومان او شجی ولیدلې چې دوی ناروغ وي خو موږ له دوی سره هیڅ ډول مرسته نسو کولای. ولی سی حکومت موجودی طلب رجدی چې باید حکومت د شوزو او ماشومانو سره په دې ترس کې ځانګړې مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ آر یعنی د کډوالو د اعلی کمشنری ویان قیصر افریدی هم غوښتنه وکړه چې وکډوالو ته ځای ورکړي.
نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه اوی ته پناه ورکړي، اوی ته لار ورکړي، کوي راتلل غواړي، هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کوم ګاونډي هیوادونه دي چې دیتا هغه لار ورکی. نو دی حوالے سره موږ به د پاکستان هم سپورټ کوو، د ایران به هم سپورټ کوو که دی دغه رنګ خلک داسې راپرېږدي خپل بارډر یې کولاو کړي. د انټرنیشنل کمیونټي ته به هم هغوی ته به هم دا وایي چې دا چې کوم هوسټینګ کنټریز دي دې سپورټ کړي.
د بلوچستان چیف سیکرټري محتر نیاز په کوټه کې د امنیتي وزې د لوړې کچې د غونډې مشري وکړله. دوی و امنیتي ادارو ته امر وکړی چې څوک په غیر قانوني ډول باندې دلته صوبې ته راغلي دا غو په ضد به ګامونه اخیستل کړي. د بشري حقوقو سازمان هم د حکومت دغه ګام غندلې دي. د پاکستان حکومت وی چې دلته لوړاندې څورلس لکه قانوني او دغه ډول ټول ټال بیا درې میلیونه افغان کډوال دلته میشتي. دوی نور ته ځای نسی ورکولای. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مشر پیلیپو ګرانډي د سپتمبر پر 12 باندې له کابل اسلام آباد ته پر رسیدو باندې خبری کانفرنس کړی وو. د وویل چې په افغانستان کې سرش کال د جګړې له کابل څخه تر 15 لک زیات کسان به کور سوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر وویل که څه هم جن ایوادونه نه غواړي چې دوی له زیات شمیر افغان کډوال ورشي، خو بیا هم هڅه کوي چې دغه کډوال په نورو بارني حیوادو کې ځای ورکړي. د ویل چې د کډوالو لپاره د ګاونډي حیوادونو دي په لپولې پرانیسي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
رازو د بل راپور په لوتا د پاکستان واکمنه تحریک انصاف ګوند یو وار بیا د الیکشن کمیشن د مشر پر رویه تحفظات څرګند کړي دي او د اطلاعات وزیر پواچو دری په دغه مخالفو ګوندونو سره د ملګرتیا تور پورې کړي دي. په دې حق له دې ورډي خبري اله را بیا پیر نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
حکومتی وزیرانو یو ځل بیا ټاکنو کې د اصلاحاتو پر معاملې د چیف الیکشن کمشنر پر رویه تحفظات څرګند کړي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د الیکشن کمیشن پر مشر د مخالفو ګوندونو د ملګرتیا تور لګولې او ویلي راتلونکي ټاکنې د انتخابي اصلاحاتو په بنیاد کولې سي او د دې نه علاوه څه بللار نستم. د الیکشن کمیشن له اړخه انتخابي اصلاحاتو او پر الکترونیک ووټینګ مشين د تحفظاتو د څرګندولو رسته د حکومت او الیکشن کمیشن ترمنځ تاوتریخوالی ډیر زیات سوین. په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې وفاقي وزیر فواد چودري وویل الیکشن کمیشنر د الکترونیک ووټینګ په اړه جوړ کړی سوی ریپورت کې د مشين غټي پټي کړي او یوازې اعتراضونه مخې ته راوستي دي. د الکترونیک ووټینګ مشين په ضد مهم چلول کیږي چې سرګندوي چې الیکشن کمیشنر د دې برخه دي. مخالف ګوندونه چیف الیکشن کمشنر د خپل ګټو د لپاره کاروي. دوی د چیف الیکشن کمشنر څخه غوښتنه وکړه چې ځان د دغه شخړې څخه جدا کړي، کچري د سینلوي نو استفادي ورکړي او د سیاست لار دې خپل کړي. فواد چودري د الیکشن کمشن د نور غړو څخه د مشر د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه هم وکړه. د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز وویل شفاف ټاکنې اصلاحاتو ته اړتیا لري. وزیر اعظم عمران خان انتخابی اصلاحات غواړي. عدالتي پریکړو کې هم ویل سوي چې پټاکونو کې ټیکنالوژي کارولې سي. دوی زیاته کړه راتلونکي ټاکنو کې څوک هم د الکترونیک ووټینګ مشين کارول څخه نسي ګرځولې او کال 2028 پورې به دغه معاملہ کله هم پرې نه ژدي. د الیکشن کمیشن له اړخه د دغه تازه تورونو په اړه څه عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. خو د مسلم لیگ نواز دلی ویاندی مریم اورنګزیب په یو بیان کې د الیکشن کمیشن څخه وفاقي وزیرانو ته سزا ورکولو غوښتنه کړې او ویلي د تحریک انصاف حکومت فارن فنډینګ مقدمه څخه ځان خلاصول غواړي. د یو آئینی ادارې غړي د مشر په ضد پارول د آئین سره غداري دم راوستل سوی. حکومت د الیکشن کمیشن په آئینی خبره نه پوهیږي. په تیرو ورځو کې د پیپلز او عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم پر دغه معاملات د الیکشن کمیشنر سره لیدلي او د حکومت له اړخه مجوزه انتخابي اصلاحات یې د آئین په ضد ګرځولي وو او ویلي وو چې حکومت ګواښونو ته مخه کړي ځکه چې دوی د الکترونیک مشین معرفي کولو د پاره بل معتبر قضیه نه لري. وفاقي حکومت د تیرو څو میاشتو راهیسې هڅې کوي چې راتلونکي ټول ټاکنې د الکترونیک ماشين په ذریعہ د کولو د پاره لار سم کړي. په دې اړه خلک کانې کړي سي او بهرني هیوادونو کې اوسېدونکو پاکستانیانو ته ټاکنو کې د برخې اخستو حق ورکړي سي. خو د الیکشن کمیشن له اړخه الکترونیک ووټینګ ماشين باندې اعتراضونه او د دې عمل رد کولو وروسته د ریلوي وفاقي وزیر اعظم سواتی تور لګولې وو چې الیکشن کمشنر پر ټاکنو کې رشوتونه اخستي. الیکشن کمیشن دغه تورونه رد کړي وو. د وزیرانو څخه د تورونو په اړه ثبوتونه وړاندې کولو غوښتنه کړې وه او وزیرانو ته نوټیسونه هم جاری کړي وو. رابعه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
صف امریکا دی ورډیو دی د پاکستان په لوی وړو خارونو کې بعد نن نه د پولیو پرځت په انځو ورزنه د واکسین ورکولو کمپاین شروع کیږي. د بلوچستان په حق لبانې د ډیورډیو خبريال نعمت الله سرحدی نور تفصیل تاسو ته وړاندې.
د پاکستان د نور ایالتونو سره په بلوچستان ایالت کې هم د نن څخه د پولیو پرځت په انځو ورزنه کمپاین شروع کیږي. چې د بلوچستان ایالت د پولیو د مخنیوي د پاره کارکونکو ادارې ان سی او سی مشر امید الله ناصر د یو خبري کانفرنس په مهال وویل چې دغه کمپاین به د ایالت په څلور ډیر ځلو کې ترسره کیږي، چې شاوخوا تر 15 لک پورې به د 15 کالو څخه کم کوچنیانو ته د پولیو پرځت واکسین دوی ورکوي. چې ورسره به د ویټامین کتری هم دغه کوشنیان ته ورکول کیږي. خو د نوموړي په وینا په ایالت کې روان خراب امنیتي وزل عمله د پولیو د ډولو د امنیت خوندي کولو لپاره ټینګامونه پورته کړل سوي دي چې د لیویزو پلس او بلوچستان کاشتبلري چاخوا 9000 چارواکي ګمارل سوي دي چې د پولیو یو 1300 حفاظت په روان کمپین په محل کوي. چې د نوموړي په وینا د تیورو کمپینونو په پرتله په دغه کمپین کې د ټولو زیات امنیتي چارواکي د پولیو د ډلو د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. خو د بلوچستان د پولیو په ضد کار کوونکي حکومتي ادارې یو بل مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وویل ډیوه ته وویل د نن څخه شروع کېدونکي چې دغه 15 ورځنی کمپین دپاره د ایالت په 4 ضلعو کې د ټولو انتظامات مکمله کړي دي او د پولیو د ډلو د څارنې دپاره د ایالت ټولو انتظامي افسرانو سره ناستې هم کړي دي. سودی به د پولیو د ډلو د پاره ګمال سوي چارواکي د هر پولیو ډلې سره لازمی ورسره کوي.
کوم هغه مانیټرینګ پلان دی هغه موږ فائنل کړی دی او موږ د ډی سی ان سره میټینګ کړی دی. ټوټل د ټیمانو ټریننګونه کړی دی. کوم ډیسټریکټ پولیو اریډیکیشن کمیټي میټینګ چې دی هغه موږ کړی دی. کوم چې د کمشنر صاحبان میټینګونه کوي د ډیویژنل هغه موږ کړی دی. الحمدلله موږ تیاری شوی ده او ویکسین هم ډیسټریکټ تر رسیدلی دی او د سکیورټی په والا خصوص بالکل ډیر فوکس
په بلوچستان الهه کې د پولیو مخنیوي کوونکې ادارې چارواکي د پولیو د ډلو امنیت خوندي کولو لپاره اقدامات په داسې حالات کې د اصول ژمنه کوي. تیر ورځ په کوهات خبر پښتونخوا کې د پولیو څاڅکي وکښنیان ته د ورکوولو د پولیو ډلې باندې بریټ سوي دي. سید زای پلس چارواکو په وینا د پولیو ډلې د حفاظت لپاره ګمارل سوي یو پولیس چارواکي وژل سوي دي. خو حکومتي چارواکي وایي د امنیتي ستونزو برسېره دوی به د پولیو ډلو حفاظت یقیني کولو لپاره هر هغه ګام اخلي کوم چې ضروري وي. په ایالت کې د 15 کالو څخه کم او هر کوښنې د پولیو په ضد څاڅکي دوی ورسوي. نعمت الله سرحدي وی وی دیوا چمن
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکای په سعودي عرب د یمن د حوثی جنگیالو د تازه حملو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د اگست په 1 تاریخ یو ډرون اباها کې د عامو مسافرو په یو هوایی میدان حمله وکړه. په دغه حمله کې 8 کسان جوبل شول او د سورلو یو هوایی جهاز ته نقصان ورسېدو. د سعودي عرب په نورختیزه صوبه د ستمبر په 4 تاریخ د حوثی جنگیالو په یو میزایل حمله کې 2 ماشومان زخمیان شول او یو شمیر کورونو ته نقصان ورسېدو. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د روان کال د 2021 د شروع کېدون را په دی خو حوثی اغیانو په سعودي عرب 12 شلې حمله کړې دي. د حملو د سعودي عرب د اوسیدونکو نه علاوه د هغو او یو زرو امریکایانو سرونه هم په خطر کې اچولې دي څوک چې دا وخت په سعودي عرب کې پراته دي. د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې حوثی جنگیالو د یمن دننه هم خپل عملی د یمن په مارب سیبه کې په خصوصي توګه زیاتې کړې دي. د اگست په 1 تاریخ د یمن په لاهج سیمه کې په الاند هوایی اډه ډرون او میزایل حملو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. سعودي عرب کې د امریکای سفارتخانه دا حمله ډېر ناوړه بللې دي او ویلې دي چې د دې حملو د راسه په یمن کې د خلکو جون بنیادی اډانه او د امن او امان امکانات او محکمتیا د خطر سره مخ دي. د یمن جنگ په کال 2014 کې هغه وخت اونخته کله چې حوثی جنگیالو د یمن صدر مقام سنا بین الاقوامی تور منلې شوی حکومت نه قبضه کو او د یمن صدرې جلاوطن کو. د سعودي عرب په مشرۍ کې فوجي اتحاد په کال 2015 کې د جنگ میدان ته راکوس شو او د یمن د بین الاقوامی تور منلې شوی او جایز هغه حکومت د فوجونو مرسته شروع کا کم چې حوثی جنگیالو په خپل طاقت نسکور کړي وي. د ملګرو ملتونو تخمینه ده چې په تیرو 100 کلونو کې د یمن په جنگ کې څه د پاسه 2.3 لک خلک وژل شوي دي. په دوی کې 1.1 لک خلک د خوراک د صحت د اسانو او د بنیادی اډانې د نشت له سببه مړه شوي دي. د دې جنگ د لاسه د انساني خواخوږۍ یو ډیره لویه مسله راپورته شوې ده ځکه چې 50 لک خلک دا وخت د قات سره مخ دي او د 2 کروڑ نه زیاتو یمنیانو ته د انساني خواخوږۍ د امداد سخت ضرورت دی. د کال 2021 په مارچ کې سعودي عرب او د جمهوریت یمن حکومت په ګډ یمن کې په ډزبندۍ کولو سلا شول خو حوثیانو دا تجویز رد کړ. د صدر بایدن او د نائب صدر کملا هریس حکومت د یمن د شخړې په سفارتي ذریعہ د اوارولو کوششونه شروع کړي دي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د حوثی اغیانو د حملو د لاسه جنگ وګدیږي. د سره د یمن د خلکو کړم هم په زیاتې دودی او په دې نازک موړ د امن کوششونه تاله ترغه کیږي. د خپل تحریری بیان کې ویری دي چې امریکای په حوثیانو غږ کړی دی چې ډز باندې ومني او د ملګرو ملتونو د نگرانۍ لاندې خبرو ته کینی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.